د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې ده. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. تر هر څه مخکې هم خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي. او د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر امریکا $15 میلیون جایزه کېښوده. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز.
دی وایي د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ جمعه تصفیه شوې او د عملیاتو دورو مختتلو علت دا دی چې دښمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شنډ شي. احمدزي پرته له دې چې شمېر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرژوبله اوښتې ده. د کوکچې شاوخوا و ولسوالۍ رستاق، چعاب، ینګ قلعه، دشت قلعه، درقد، خواجه بهاودین او خواجه غار د مرکز طالقان شار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. د خبره د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
قرار است امروز مطابق پلان برگشت
د ویله پلان سره سم تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسی شي. د جمعې تر ناوخته د بایومټریک شوی رایو 40015 فورمي زموږ له اصلي سرور سره وصل شوی او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د دروشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پشپژمه تر سره شول. تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلی په 28مه اعلان شي. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې د غلو او پولیسو د نښتې پر مهال یو پولیس او یو غل وژل شوي دي. د جبل سراج ولسوال سیف الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د جبل سراج امنیه قمندان د اشقابات په سیمه کې تیره شپه ناوخته ګسمه کوله چې وسلوالو غلو ډزې پرې وکړې. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې په دې نښته کې یو پولیس او یو غل وژل شوي او نور غله تښتېدلي دي. جبل سراج یوه له هغو ولسوالیو ده چې امنیت یې ډېر ښه دی. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی دی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم خپل ټویټر د دغه خبر متن اواک په خپل ټویټر د دغه خبر متن اواک خپور کړی. راشد خان له شل کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازینی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15 ورځې ته رسېږي شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهرهچیانو نښتې هم کړي. له تېرې سې شنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرهچیان وایي چې د فساد، بیکارۍ، ناچیزه عامه خدماتو، د برېښنا دوامداره پرچاوي او د اوبو کمښت اړ کړل چې سړکونو ته ووځي او خپل ژغ پورته کړي. ایران موافقه وکړه چې لښته لښته 3500 ښځینه لیدونکو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران غوښتي دي چې ښځې پرېږدي چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي اژانس ارنا پرون وویل د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی شي چې د اکتوبر په 10مه د تهران په ازادي سټډیوم کې مسابقه وګوري. اغنا آژانس خبر ورکړ چې دوی یوه برخه ښځینه لیدونکو ته ځانګړې کړې ده او د دې برخې ټکټ تر یوه ساعت په لږه موده کې وپلورل شول. چارواکي وایي چې د ښځینه لیدونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غورابي د لوبو پر مهال زیات کړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یوه مشر پر سر د 500 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. دې ډلې دوه کاله مخکې د یوه کمین پر مهال د 4 امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د افریقا په لوی صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابوولید صحراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر په 4مه د امریکایي او نیجر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال د تونګو په کلي کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو 4 سرتیری او د نیجر 4 عسکر وژل شوي وو. یوه چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې الصحراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. او ساجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی رډو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د افغانستان په ارتباط مهم موضوعات راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې دې بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه دې مخکې ته لاړ شي. شاه محمود قریشی وای چې طالبان هم همغه موافقه تجمن وو چې په قطر کې له زلمی خلیل زاد سره لاسلیک کوله. بل لور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وای چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدر اعظم عمران خان لیدلی، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلی دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفی الله سانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې له سره پیل شي. دوی دا هڅې پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې او وروسته چټکې کړې دي. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنځشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د پوز د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. پر رسنیو کې راپورونه راغلي وو چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دي کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رويټرز ته ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپل وعده وفا وکړي. د قریشی پر فیسبوک باندې د جمعې پورس د هغه یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وایي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبریں ڈیر ہی مختولاڑی فضا ڈیر خوا خبری ہم ہی وی نظریات ہم رد و بدل شول. مخپل دریس په تفصیل سره بیان کړ، د هغوی نظر مو هم په غور واورید. مخپل غوښتنه مطرح کړ چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، له کومه ځایه چې خبرې ماتې شوې وي له هغه ځایه دې بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنځشنبه هم له طالبانو سره تلیدنی ورسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچاره رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته له شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورد ولسمشر ویان صدیقی پاکستان ته ویلي کریکټیا له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپل خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ټنځایونه لمینځي یوسي. صدیقی د پنځمه پورس پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر به ګټي وباله او په پاکستاني انتقاد وکړ چې لی ورانکاري ډلې په کوربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. د نړیوالو اړیکو سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل دا ناسته د امریکا په همغږۍ پاکستان جوړه کړې و. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګیدلې تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث دی چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاس و. کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، دوی غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره راتلونکي جارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوي او ګیلې ونه کړي، دوی باید د خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي، حکومتونه په ګیلو باندې خنق کاری، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمي او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلورو هیوادونو روسیې، ایران، چین او د پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. په اکثرو دغو سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپلو شاوخوا یو کلنو خبرو جریان له کوربنو سره شریک کړي او هڅه کړي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره پاکستان ته د طالب پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په اړه لیکنې خپرې کړي دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼې لوستي چې مهم ټکی را سره شریک کړي.
ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د طالبانو یو دولس کسیز پلاوی پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې ولیدل. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد هم هغه هیواد ته تللی او ممکن دی هم په پلاوی کې د شاملو طالبانو سره وګوري. په سر مقاله کې راغلي له پاکستاني چارواکو سره دا لیدنې کتنې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر وروسته کیږي او ویل کیږي چې خای عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په لیدنه کې دا غوښتي بي چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. سر مقاله لیکونکي ټینګار کوي کچېرې بیا د سولې خبرې پیلېږي نو شرط یې باید اور بند وي. سرخط ورځپاڼې بیا دغه سفر په اړه لیکلي چې امریکا دوه مخې سیاست لوبوي، ځکه له یو خوا یې طالبانو سره خبرې لغوه کړي او له بل خوا یې د افغانستان د سولې لپاره خپل استازی پاکستان ته ولېږو چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. خو ورځپاڼه لیکي دا ځل د لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په کوربتوب مخ ته ځي او ولیدل شي چې پاکستان د خلیلزاد مخ ته کومه نوې سناریو ږدي. اصلاح ورځپاڼې هم پاکستان ته د طالب پلاوی او زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي چې باید په دغو خبرو کې په اوربان د طالبان لخوا د تاوتریخوالي پر راکمولو او افغان حکومت سره د سولې په خبرو ډېر ټینګار وشي. ویسانا دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي. ویسالي کې د ترامپ لخوا د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته روسیې، چین او پاکستان ته د طالبانو د مشرانو سفرونه او د سولې په باب د دوی د خبرو او نظرونو غبرګون داسې ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به ځنډول شوې خبرې بیا پیلېږي او بین الافغاني خبرې به هم خامخا پیلېږي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو پورې تړلې ده چې نتیجه به څه راوځي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
ترشن آسمان لاندې پروګرام نن یو ساعت په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوبلې مسأله چیړي. د خبرونې میلمانه په دې برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وای. البته د ملګرو ملتو د تازه راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې د افغان ماشومانو مرجوبله زیاته شوې ده. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، خپل نظر له میلمنو سره شریک کړئ او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره او همداراز تاسو د خبرونې له میلمنو پوښتنې کولی شئ. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو ته شمیرې اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې د اسکایپ لاري هم ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې برخه واخلي. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام ته ورسو. دا پروګرام تمنا واحدی وړاندې کوي.